السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله سانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. پاکستان تیرو شپږو ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي، چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي. په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې. ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي. تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,210,000,000 مرسته کړې. له دې سره سره لا هم نږدې 23 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې. اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23مه د فلسطین د سره صلیب په موټر کې سپاره د حماس نه وسلوال وژلي دي. له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي. د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي، خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو. د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 20 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي. په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو. کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلارنای ټاټوبای دی. په ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالی او رستورانت شوي و که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. وړاندې به جزئیات هم واورم. او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړې چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی. امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې، خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه. دا پیښه د اپریل په 15مه په نیوزیلند کې شوې، چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله. پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو 9 لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي.
نن هم 15مه شپږمه ورځ ده. تقریبا 100 نفر هم زیاتې دلته له مین روډ نه را کوس کړو، رایه وسو دلته ودرولو. نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر شته.
د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره ورته دی.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کوم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی.
نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیوال ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي. دغه افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي. بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې GAC غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. فیروز عزیزی او نور جزئیات.
فلش پیګی کې سم ماشوم پیدا شوی ده او ازانانه د خلک څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ نوم د کډوالو له یو پندغالي د افغان کډوال خبرې دي. د افغان کډوال د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو د پیو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د کم کې د غنو نور خزو او ماشومان په ګډون له تیر شپږ ورځو راهیسې داسې میرمنې هم ستا چې تازه ماشومان زیږیدلی او محدود خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانه دی ماشومان دی ماشوم په غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پیږي سه ماشوم پیدا سوی دا او زنانه دا خلک څومره په تکلیف کې دي. مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا اوسو کې دی ته د خوراکا او چیکاګ دا شی ورکې سي دوه سموسه دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانه دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانه دی په تکلیف وې کې دي چې دی وړي دی پری دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې غالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایواز په پنغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدی هم د بد وضعیت ایداوی مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې مشت یو بل افغان کډوال دی. خلیل ازادي رادیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې د دې بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمر عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغې کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول شوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې لټاکل شوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان شوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسمنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو وایاندي قیصر خان افریدي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو شوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو له پنځغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبريږي چې په دغه هیواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینی فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولی. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې لنګدې د افغان کډوالو پیخي او وضعیت هم سیړي ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی د خپل زندانو راوباسي. خغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا په بیرحمانه ډول د خبره لدغې واده باسي. له خغلی خټک نظم ګامکارې فیروزي عزیزي د دې مرکه په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي چې اکشنه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوه دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به چې کده مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو دې مجبوري خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان، نیسی، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میاندې یو جیل تا او بچی بل بندیخانه تا، ځنې کورنۍ په زور بسن تورخم نه اخواته پورې بسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هغه افغان کډوال دي چې په مهاجر دي چې پرون وی چې دا اسلامي ورولۍ دا قوت دی، ځکه چې ډالر راتلې کنه، ملیاردونه ډالر، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو وباسي اړین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم تاغینه اول مجمع جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا وباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایی ده او د دې مونږ غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې، کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ عدالت یو انیشیار دفتر دی، زه یوازې مرالما مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبره کېده چې بشري حقوق دا خبره اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي او رسمي توګه باندې یو سیار بل وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا ما کوئی وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی دا اسلام آباد کے دفتر دی سیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار داو چې یعنی ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادې کل شور خو وکړ، احتجاج خو وکړ، پروتست وکړ، هغه سي پروتستونه نه دي نشته دي. نو دی پاکستان حکومت هم چونکه هغه ته چې دا کوم حکومت دوی کېنولې دي، نو دی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسیدونکو یا شاهکاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسیدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موسر خو رابطه کې دي مونږ سره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه تر سره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د دې خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
نماز جان کاری اخیسی نه مې شه کی ته ټول سامان ما پروت وای کی کنه به شرمې سره کښ کاګه ما ګرمان ته لا ساتم انا نو ته لا ساتم په دې پرې ده مې نه کنه ګټه په عزت کې وخیږي زه خاطر ما خپل سر خیر غوښتا ده سامان ما مان مې ته پروت ده
ګوره کلم راتللې کنه خدای رسول ته وګورې دوی په ګاډي کې رانه سي ځان ته په ګاډي نه سي دي افغانستان ګاډي دي افغانستان سي سامان بار کې کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه ګاډي زمواري
ګاډي زمواري سي پرمټ ولري ګټ پاس ولري سي امال تم کته کې
دوه مده قدرې مده نیولې او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کېږي دا یو نن پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پاره نم زیات دلته له مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر ست نه اغستا سن میږي نه څه پښتنه پښتنه والا څوک ست.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرنی ټاټوبي کریوی ری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي و. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي و. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستنګ زسب لکه څنګه چې تاسو ویلې د اوکراین په کریویر یخر د روسي پرستی بریدونو کې د وژل شو شلو کسان لپاره نن په دې خار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه په ورځ دغه خار په یو لوبغالي او رستوران شو. کته هم روسي چارواکو یو ځل بیا رات کړ چې دوی پر ملکی اهدافو بریدونه نه کوي. خو د صدر رډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې اوکراین په دې برخه کې شواهد تر لاسه کړی دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلارنی ټاټوبې دی او په روسي او درې ورځو کې پکې د وژل شوو ماشومان په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درې ورځې چې په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوی و. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د ازادي راډیو د اوکراین برخلیک له دروسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو لمخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښ شوې رستورانت کې د پوزي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د وی ملمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په برید کې کلاستر بمونه هم کارول شوې دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ خبرګونونه ښودلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلمبي کې ویلي د روسیې لخوا د دغه ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کیږي زیان رسولی دی. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. په برید کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هاویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلی چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراین چارواکو هغه ادعا ورت کړی دی چې دغه برید د جنگی جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسی چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویریه خر باندې بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزې عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله یې په تیر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو مایندې او نوې زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشاهده مرګ او میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودید. ډاکټرها بسیار کم مونده.
زه خپل د مایندو او نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې یو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږون پر مهال مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکي سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضع خرابې دي. شخصي تیوړلی نه شي. دولتي کې صحیح توجه نه کېږي. سړی مایوسه کېږي ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي هم مور د منځه ځي. خو خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانه چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هممهاله د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې دې ستونزې ته د جدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. ډبلیو ایچ او وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی وه له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل
برای کاهش مرګ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنیو ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1928 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي او دا مسله به 1 میلیون خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکي ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
له خبرونو ور اخوا
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وايي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روئی سره زموږ همکار تفصیلی مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړې دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وي هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کې داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سي دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لکه لګه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزو حل کړي او لکه لګه مونږ دی او غوي په ساته کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تشمین نیولې کېږي متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالي شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی منتها موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه غیر دغه سولیز مبارزونه غیر له غو چتولونه غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار هم نشته ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري او اصل ولس هم په دغه کچه کنه ده موږ ته همدغه لار راپاتې ده موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکو منتها هغه ورځ چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي کرښته وایو چې مونږه حتی نتایج برعکس لیدلی دي یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژمنې ترلاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړی په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې الته اصلا الته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم الته اصلا هیڅ نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوښت کولونه کې دی وازي د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازي په مدرسو کې پاتې شي دی نو الته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چا هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلای یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړه وړه کتله د محدود شمیر دی متاسفانه د تصمیم اصلي مرجع دوی دی نو تر اوسه پورې ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دی او یا موږ نه پیګو کې دا چې د ډیپلوماسي وي ما ډاکټر لګه ظاهرن مت خو در شوی دی چې دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دي نه تر اوسه پر ولسپدې کې بریالي شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ
دي ځکه ملي کمپاین ټول غړي کوشمیرې مثلا کېدې شي چې لزګونه تور رسیدي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د انجونو د زکو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو سره دي هم ته مونږ په دې ویری ګو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي مونږ غو سره ډیر احتیاط کوو د خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپل مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د استاز ولي کوي مونته تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی او دغه رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلې دي چې حالت لارینو نم شوی دی حالت غونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو تاسو پیګو چاپیریال دغه رقم سره ده چې دغه مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو په همدې بلبند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او غوې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ته ډیر اندازې پورې دوی غړ تور ویدلې دي او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سې دی ډاکټر سې د زکو د انجونو د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزه چې د موږ په تاسو ولې زمو مبارزه کې موجوده ده په ولسی مبارزه که اگر لازم همغږی لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نمونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولو شو چې دغه خلوزل ترمنځ همغږی رامسته کو عملا اوس کوم هم دې باندې کار شروع کړی ده او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږی شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکولو شو لدې لارې کوم سولې فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو دی هغه تاثیرات څو چنده زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونو په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لګلي دي، چارواکو سره مې لیدلې دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.